شپک پنزو زره کسانو کورونه پریخی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل، اته بجې او اته دقیقې شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د یو شمېر افغانانو د هستوګنې د مودې د اوږدولو لپاره پاکستان ته وړاندیز کړی.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو.
له اداري فساد سره د مبارزې ادارې یو جنرال د رشوت په تور محکوم کړ. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره هلوکان لیدل کېږي. قبایلی مشران وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ویزې اخیستلو په اړه د پاکستان امر ونه مني.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغسې به کوو.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه کارپوهان څه وایي؟ د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12.5 او اف ام 100.15 چپه اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې د خاصو شرایطو لرونکو افغانانو د پاتې کېدو وړاندیز پاکستانی چارواکو ته کړی دی. حضرت عمر زا خلوال آزادی رادیو ته ویل تمه ده هغو افغانانو ته چې له پاکستانی میرمنو سره وادونه کړي او یا نور مهم کارونه په دغه هیواد کې پاتې دي د زیاتې مودې ویزې ورکړی شي. په دې موضوع د سفی الله ستانکزي راپور.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي تمه ده پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمینه برابرېږي. ښاغلی زخیلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانان دي چې له پاکستانی میرمنو سره وادونه کړي او یا یې د زده کړو او پانګونو په څیر مهم کارونه پاتې دي.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه چې دلته کاروبار او بزنسونه او پانګه لري، او درې کټګوري هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په دوه مدرم سنت نو په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو. په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستانی دي، مومن افغانان دي، د مومن ته 15 کلن ویزې په شروع کې ورکول کېږي. نو دغه ټول یو بسته د وړاندیزونو ده. همدا اوس د پاکستان د کابینې سره د زموږ امید دا دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د صادرولو تمه کوي چې یو شمېر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه، کورنۍ، میرمنې او بچیان پاتې دي. تیرونه یو شمیر پاکستانی میرمنو چې له افغانانو سره وادونه کړي په پیښور کې اعتراض وکړ چې حکومت یې خوندان په زور ایستلی دي. د پیښور یوې اوسیدونکي شمیم ازادي راډیو ته وویل حکومت یې افغان خوند په زور ایستلی او دا اوس له خپلو بچانو سره یوازې پاتې ده.
خوند نه می بادر نوم دی، دوی اوس په تورخم باندې بادر پاس کړی دي. نو موږ ته ماشومان پاتې دي، ځینې ماشومان یې ځان سره بولې دي. نو موږ ته لکه کرای کورونه دي، موږ ته ډېر زیات تکلیف ته ډېر زیات مسله ده. مهرباني دی وکړي کاغه پرویز خټک ته، کاغه راحیل شریف ته، کامیا نواز شریف
د پیښور یو بل اوسیدونکي نسیمه چې افغان خاوند د پاکستانی پولیسو رپورټ کړی، په پاکستانی چارواکو سخت انتقاد کوي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
راشي شربت ګولي سره کم دغه شو، هغه ملک باچاخه په احترام سره بوتلله او زمونږ نمک زمونږ د باچیان چې دي دا کم د وزیر اعلی ګاندي دي زمونږ د پښتنو استلار نه جوړي.
د نسیمې شپږ لوڼې او زامن دي او شپږ میاشتې کېږي چې خاوند یې په زور له پاکستان ایستل شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې ډله کې ډېر شمېر داسې کسان هم شته چې په زور ایستل شوي دي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیا د جبري ایستلو مسله ردوي او وایي ټول نارجستر شوي افغانان به ثبت کیږي او له ثبت وروسته به خپل هیواد ته واستول شي. په پاکستان کې د افغانانو څو لسیزې کډوالۍ تر ډېره ګډ ټولنیز او فرهنګي دودونه او ارزښتونه دومره سره نږدې کړي چې د جبري ایستلو په څیر هر ډول مسایل او بې پامۍ به لسګونه نورې ستونزې وزېږوي.
بیا هم یو بل موضوع چې له افغانستان او پاکستان سره ارتباط لري. د قبایلي سیمو یو شمېر مشران وایي پاکستان حق نه لري چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو د پښتنو د تګ راتګ لپاره د ویزې غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د جنوري میاشتې له 1 جولای به افغانستان ته پر تلونکو قبایلو ویزې اجباري کړي. له بلې خوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي قبایل د پخوا په څیر اوس هم افغانستان ته آزاد تګ راتګ کولی شي او افغانستان ته د اوښتو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته قومونه د پخوا په شان اوس هم کولی شي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان دا حق نه لري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سوړوالي وروسته پاکستان خپلې خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس یې ویلي چې د قبایلي سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري. د پکتیکا ولایت د انګورو اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجي قدرت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅکله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پپا رئیس چې کاوه دغه سی به کاوه دا اوس اقدام چې ته کړی دی دغه موږ کلک مخالف یو په هیڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نشي کولای چې دای ورڅخه اسناد وغواړي.
حاجی قدرت الله وایي کچېر پاکستان خپل دغه اقدام لاس په سر نشي نو د دواړو خواو د پرتو قومونو له جدي خبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1947 میلادي کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی د کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د معلوماتو لمخې د لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دی وضع کړي او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی.
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي.
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغسې حرکتونو له لارې د ډیورنډ کرښې رسمي کولو ته لار هواره کړي.
پاکستان د حرکتونو له لارې نه غواړي په یو ډول د ډیورنډ کرښې پیژنګلو رسمي پیژنګلو لپاره لار برابر کړي.
دی وایي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټکه کړي او د ډیورنډ دواړو خواو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشنه شي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمر سرتیری شته. د دې کمیسیون مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمر سرتیری لیدل کیږي. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلان دا اداره دوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د ټولو امنیتي ځواکونو له لیکو څخه کم عمر سرتیری ایستل شوی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمر لیدل کیږي. د دې کمیسیون د مرکزی دفتر غړي عبدالله عابد د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمر څخه پاتې شوي نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکی خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي، خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شاملېدو په اړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزي سیمو کې د دې کار مخه نیول شوې، خو په لیرې پرتو سیمو کې امکان لري چې ځینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوۍ وسلې راخیستې وي.
زمونږ یو شمیر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې درباکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوي او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې درباکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یوه اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بله، ما څوارلسو کالو تر پنځلسو کالو ما داسې ماشومان لیدلي چې په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامي بخش کې وظیفه اجرا کوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل:
افراد زیر سن در نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس ما در...
کم عمره افراد دو ټول هیواد په امنیتی ځواکونو او په تیره په پولیسو کې یو تن هم نه لرو. تیر کال او سږ کال موږ یو ارزیابي وکړه، پخوا موجود وو خو سږ کال د هیواد په یوه سیمه کې هم داسې افراد نه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استهزا او سلب صلاحیت کول د قانون خلاف بولي، خو ولسی جرګه وایي چې د دوی کار قانوني دی او د قانون خلاف نه دی. ستاسو په نظر آیا د ولسی جرګې اقدام قانوني دی او که غیر قانوني؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له ات نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. اوس په دې اړه د حقوقي کارپوهانو نظر در اورو. حقوقي کارپوه مسافریور ازادي راډیو ته وویل: ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې او د مواجه دلایلو پرته هغوی ته د عدم اعتماد رایه ورکړې ده. تر دې مخکې افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پرېکړه د قانون خلاف بللې او قضیه د وضاحت لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په دې باب د عبادالله حنانزي راپور سره ورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړي دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافر یور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پرېکړه کړې او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. ښاغلی فریور وایي په اوسني وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسی جرګې دغه پرېکړه د افغانستان په خیر نه ده او باید ورته ژر تر ژره حل لاره وموندل شي.
د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استهزاء او بل اخر سلب صلاحیت کول صراحت لري. استهزاء باید حضوري ووسی. له بده مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استهزاء سوي دي.
ولسی جرګې تیرونی د کابینې له 14 استهزاء شوي وزیرانو څخه وته نه سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللې او د وزیرانو د استهزاء او سلب صلاحیت موضوع یې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرلپسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی. خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافر یور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړي، په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریور په خبره دا هم لا نه ده روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپلې پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د نظامي څارنوالۍ یو رئیس په 2 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانیو جریمې محکوم کړ. د دغه محکمې د پلاوي رئیس پرون شنبه د حکم د صادرولو په مهال وویل دغه حکم وروستی نه دی او محکوم شوی شخص کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د اداري فساد ستر جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړي محکمې یو پخوانی نظامی سرنوال چې د جنرالۍ رتبه لري د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په جرم په بند محکوم کړ. دغې محکمې په خپله دویمه ناسته کې د موظف سرنوال د مدافع وکیل او تورن د سرګندونو اورېدو وروسته د نظامی سرنوالۍ پخوانی رئیس عبدالحی جرات په 2 کاله او 6 میاشتو بند او 50,000 افغانۍ جریمې محکوم کړ. د قضایي پلاوي رئیس شیراقا منیب د شنبه پر ورځ د دې حکم په صادرولو سره ویل محکوم کس د استیناف غوښتنې حق لري. ته عبدالحی جرات د عبدالشکور زوی مو د رشوت اخیستو په قضیه کې د جزا قانون د 255 ماده له مخې د نظارت او توقیف د پیل څخه په 2 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانۍ نقدي جریمه مجازات کړي. د موظف سرنوال په وینا عبدالحی جرات له دې وړاندې هم په ورته جرم محکوم شوی و او د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې قضایي پلاوي له لوی سرنوالۍ څخه د نوموړي د بیا تقرر په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دغه محکمې تیره اونۍ د عزیزي بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امیر چې د 1,250,000 ډالرو په اختلاس مجرم پیژندل شوی و په 10 کاله و 2 میاشتو تنفیذي بند او د یادو پیسو په بیرته سپارلو محکوم کړ.
او سم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره غلي
د باسن ګلوب رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د ملي اردو د هغه خزینه سرتیرو سو تصویرونه خبره کړي چې د کابل په پوځي اکاډمۍ کې روزنه ورکول کیږي. رسپانې له دې تصویرونو سره لیکلي د کابل په پوځي اکاډمۍ کې په دې عکسونو کې د پوځي روزنې سره د افغان خزو لیوالتیا څرګندېږي. خو د افغانستان په دودیزه او محافظه کار ټولنه کې شته واقعیتونه او تاوتریخوالي د رسپانې په وینا د دې ځوانو نجونو راتلونکي بې باوره کړي. د باسترن ګلوب رسپانه وایي د پوځي اکاډمۍ په یو ټولګي کې چې 150 نجونې پکې پوځي زده کړې کوي ټولې ویاړي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو کیږي او په دې دفاع کې برخه اخلي. په رسپانه کې د دې پوځي اکاډمۍ د بیلابیلو برخو تصویرونه خپاره شوي چې پکې افغان نجونې په پوځي یونیفورم کې د نظامي زده کړو پر مهال لیدل کیږي. په یو عکس کې هغه جماعت خودل شوی چې د نظامی اکاډمۍ محصلان لمونځ پکې ادا کوي. په ځینو عکسونو کې د نظامی محصلانې د نورو ورزشونو په حال کې هم لیدل کیږي. د ټلګراف رسپانې بیا د بامیانو په سموڅو کې د میشتو خلکو په اړه لیکنه کړې ده. وای د بامیانو په سموڅو کې د میشتو تقریبا 10,000 خلکو څخه وس ډیر کم په دې سموڅو کې پاتې دي او خای دوی هم ډیر زر مجبور شي چې له دې لرغونو سموڅو کډه شي، ځکه د رسپانې په وینا چارواکي غواړي چې په دې لرغونې سیمه کې داسې ځایونه جوړ کړي چې د کورنیو او بهرنیو سیلانانو لپاره یې وکاري. رسپانه په دې سموڅو کې د میشتې یوې کورنۍ کیسه کوي چې وایي له بل ولایت څخه د جګړې له کبله د بامیانو دې سموڅو ته ورغلي، ځکه د دوی په باور دا سمې څه په ژمي کې تودې او په اوړي کې سړې وي. پر دې سربېره د بامیانو یو شمېر اوسېدونکو د هغو لپاره چې په دې سموڅو کې اوسېږي یو ښوونځی هم جوړ کړی او د کورنۍ ته کار هم پیدا شوی. رسپانه وایي بامیان چې د افغانستان یو نسبتا آرام ولایت دی، اوس یې چارواکي د دې سموڅو د خالي کولو هڅه کوي. په سموڅو کې میشتو خلکو ته ژمنه ورکړل شوې چې دوی ته به بل ځای د کورونو لپاره مځکې ورکړل شي، خو هغه کورنۍ چې لا هم په دې سموڅو کې اوسېږي وایي د حکومتي چارواکو دا ژمنه هم ورته د دوی د نورو هغو ژمنو په څېر ښکاري چې هېڅکله پوره شوي نه دي.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون ماښام وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید کړی چې درې ملیشه سرتیری او یو پولیس اسکر پکې وژل شوي او د یو لاروي په شمول 2 تنه پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د لشکر جنگوي العالمي ډلې په غاړه اخیستی دی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د شنبه په ماښام د شار په منځ کې پر فاطمه جنا سړک څو ملیشه سرتیری د ټرافیک پولیسو څنګ ته ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپورو ناڅرګند وسلوالو ور باندې نه ببره ډزې پیل کړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې متر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې 2 ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل سول او 1 ملیشه سرتیری، 2 ټرافیک پولیس او 1 بل لاروی پکې ټپیان سول. پولیس مشر رزاق چې ما وایي په روغتون کې 2 نورو ټپي سرتیرو هم سا ورکړه چې له دې سره د مړیو شمېر 4 تنو ته ورسېد. د ملیشا ځواکونو سرتیرو مو په دند بوخت وو. د دوی څنګ ته ټرافیک پولیس هم ولاړ وو. پر دوی ډزې سوي دي چې په نتیجه کې 3 ملیشا سرتیری او 1 ټرافیک پولیس وژل سوي دي. 1 بل ټرافیک پولیس او 1 لاروی ټپیان دي، تر درملنې لاندې دي او له خطره وتلي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل سوي ملیشا سرتیرو کې 2 د پنجاب د ډیرای غازی خان او یو د خیبر پښتونخوا ایالت د کرک سیمې اوسیدونکی و. د دې برید مسؤلیت د لشکر جنگوي عالمي ډلې پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې تر دې مخکې هم پر پولیسو او ملیشه سرتیرو په وار وار وسلوال بریدونه سوي دي چې مسؤلیت یې بېلابېلو وسلوالو سازمانونو منلی دی.
استانبول شهر یو ځل بیا د مظاهرې شاهد و. دا مظاهرې د تیرو هغو په څیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه، بلکې د ماشومانو د ماشومو نجونو د حقونو په خاطر وه. زرګونو کسانو د هغې لایحې پر ضد شعارونه ورکړل چې که قانوني بڼه ورکړل شي له مخې یې هغه کسان له بنده خوشي کېږي چې کم عمره نجونې یې ځورولي دي. صفي الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمره نجونو د جنسي ځورونکو مجرمین کولی شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدله شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي ځورولي. د فرانسې خبري اژانس ای اف پی رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 3000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند ای کی پی پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې ای کی پی زما له تنه خپل لاسونه لرې کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاده لایحه چې تیر ډسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړې ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخلو اعلان نه دی چې جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویان کریستوفر بلریک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت پکار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو خواله په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیه پارلمان چې له 550 سیټونو 311 واکمن ګوند ای کی پی خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لرو پرتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینو ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
له دې سره د دې خبري خپرونې پای ته ورسېدو. د روانې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه ده، خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپارو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د داعش اسلامي دولت د وسلوالي سختریزي ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې وغوښل شو. د ناټو د سرمنشي مرستیال پاتریک ترنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوې بي ساري دي. په یو افغان مدني فعال میرویس عمرخیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوې او ټپي شوې ده. د غور دولتي چارواکي وایي د غولات په مرکز کې هم ناامني زیات شوې دي. د برشان سیمه ایز چارواکی وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون ماښام یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وژلی دی. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي لږ تر لږه 20 کسان د حکومت په هوایي حملو او د توپونو په ګولیو په حلب ښار کې وژل شوي دي. او عراقی پوځیان د موصل ښار د بیانیولو د عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 از موج‌های رادیو آزادی ادامه خواهد یافت. هفته گذشته تمامی نشست‌های ولسی جرگه افغانستان به استیضاح وزیران گذاشت. اعضای مجلس به صورت حضوری و غیابی برای وزیران صندوق گذاشتند. کارهای 16 وزیر بخصوص در مورد مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌هایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه 9 وزیر تایید شدند و 7 وزیر هم رای عدم اعتماد گرفتند. این تصمیم برای ارگ و کابینه افغانستان پذیرفتنی نبود و بالاخره سر محکمه افغانستان از سوی حکومت موظف شد تا موضوع استیضاح وزیران را بررسی کند و نتیجه گیریش را به ارگ بفرستد. رئیس جمهور، رئیس اجرایی و کابینه فیصله کردند که تا پایان کار سر محکمه در این مورد تمامی وزیران با کارهایشان ادامه دهند. در مقطع فعلی به باور شما آیا با استیضاح حضوری و غیابی وکیلان مشکل وزارت ها حل شده می تواند؟ آیا با نماینده هایتان در ولسی جرگه افغانستان موافق بودین که اکثرتشان این روند را راه اندازی کردند و از آن حمایت داشتند؟ در برنامه حاضر یعنی میکروفون شما همین موضوع را من جاوید نعیمی و اسمت ساران به بس می گیریم و منتظر تماس های هر یک شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، نن په دې خپرونه کې د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر یو خو دا مسله هم ده، البته علاوه په دې چې تاسو نعیمی صاحب ورته وویل چې د اوریدونکو نظر په دې اړه څه دی، فکر کوئ چې ګټور دی او که نه دی د دغو وزیرانو چې دوی سلب اعتماد کړي دي په ځای که نور خلک راشي نو څه تغییر به راشي او که به رانه شي؟ هیله ده چې په 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1555 تلیفون را وکړئ. که سکایپ لرئ نو زموږ پته ده radio.azadi او همدارس د افغان بیسیم 0908 شمیره په یاد لرئ.
بله، میتونین برای ما پیام بفرستین. همچنان تماسای تلفنی تان هر کدامش نشر میشه، البته منتظر هستیم. از طریق تلفن اسکایپ با ما تماس گرفته میتونین و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله، سلام، ادب خدمت شما. شنوندگان محترمتان، نیازی هستم از فرمان.
سلام نیازی صاحب، اگر کم موقعیت خود را تغییر بدین که آوازتان خیلی واضح نیست. نسبتا بله، مهربانی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث شما پیرامون استیضاح البته وزیران. البته ما مثل شنونده ها نظریاتی دارم که ببینید که استیضاح وزیران یک اقدام بسیار خوب، منظم و قانونی است. ای گاز که چنین کار در طول 6 ماهگی همی وزیران و یا حتی 1 سالگیشان صورت نگرفت، اینها را مورد بازپاس و در پارلمان میخواستند که شما در طول 6 ماه، در طول 1 سال و حتی که این 2 سال گذشت شما چه کار را کردید؟ زمانی که یک وزیر که بودجه سالانه خود را به مصرف رسانده نتواند و به مصرف امورات داخلی خود کمان کشور افغانستان می باشد رسیدگی نتواند، پس مرگ چنین وزیر شاید به نظر ما، به نظر شنونده ها بهتر بوده باشد. در حالی که یک کشور ببینید که هر روز به چی وضعیت قربانی است، انتحار است، انفجار است و مسئولش به یک سرنوشتی و بیکاری و بالاخره رنج میبرد، شما پس که چه کار رسیدون بانید؟ این کار وزیران، البته کار وکیلای پارلمان به نظر ما و به نظر تمام شنونده ها یک اقدام نیک و بدی می باشد. یک، ببینید کشور گروگان همی 30 نفر به شمول رئیس جمهور، معاونین و همی 30 وزیر 25 وزیر می باشد. یک کشوری که گروگان همی 30 نفر کابینه می باشد و می تواند کمی خلبان قایق و یا تا ارمان باشد که ملت خود را به طرف خوب و بسرق بدهد، پس اینها گروگانشان این کار انجام ندهند، چنان میتونه یک کشور به طرف بهبودی روان باشد. اگر که امی سرنوشت ایران را به سر محکمه قوی قضایی سپرده شده است، باز هم یک کار، یک عمل غیر قانونی دولت. زمانی که از یک مرجع قانونی که قوی مقننه اینها سلب اعتماد میشود، پس و گذاری اینها به طرف یک قوی دیگه، باز هم یک تصادمات بزرگی است که بین تا قوی ایجاد میشود. و هر چیزی تر بعد
نیازی سب ببینین، پرسش ما ای هم است که آیا امی که ماده 92 قانون اساسی میگه که در صورت که نشست استجوابیه قناعت را فراهم نکرد، ولسی جرگه افغانستان و اعضایش این موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی کرده میتونند؟ ای اکثریتش غیابی صورت گرفته، موافق هستین با ای یا نه؟
ببینید موافق، ما بله موافق هستم، ولی متاسفانه که امروز اگر شما در قانون متوجه شویم، قانون خواه بیخی فرار کرده، حتی به ضربین دیده نمیشد. زمانی که امیر قوی پارلمان امو وزیر را استجواب میکند و میگوید شما شای پارلمان، آیا چرا روی کدام دلالین لازم نمیشن؟ خود این یک نافرمانی از قوانین مقصدی و رسی دیده میباشد. از این سبب اینها حق دارند که اینها را سلب کنند، اعتماد کنند و یا رد کنند. پس به نظر ما این کار بسیار کار نیکی است که شده، کار قانونی است، باید دولت اینهایی که سلب شده است به هیچ کسی سپرده نشود، پاکستان البته بیشترین اشخاص افرادی هستند که اندوز سابق می توانند به کشور خدمت کنند و پارلمان معرفی شوند و تا باشد که رأی اعتماد بگیرند و به دولت و کشور خدمت بکنند و ای که یک دندوره را ایجاد کنند و یک دوران البته یک سایکل بسیار نامنظمه که اختلافی را ایجاد کند. به نظرم این خوب است که اشخاص افراد کارآمد هر چیزی تر به پارلمان معرفی شوند تا باشد به کشور رأی بگیرند و به کشور خود خدمت کنند.
سلامت و سه نیازی صاحب کربدن بلوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
سلام سب تاسو ته بیا د غادي راډي ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سهار مو نیکمرغه.
سلامت اوسئ. مهرباني.
خوشاله اوسې. عمران عرب د لغمان ولایت د مرکز نه سلام خارما.
مهرباني کوي.
سروان سب نظر خو مې دا ده چې دغه درې څلور وزیران سلبې صلاحیت کړي دي نو زما په نظر باندې شخصي نظر باندې مې دا کارونه شوی ځکه تر څو چې نور وزیران را وړي او دې خو تیار مسلکي وزیرانو او نور وزیران را وړي هغوی ته دا دندې سپاري نو ډېره به مشکله وي ځکه ولسي جرګې خو دغه کار به نور کوم کار پیدا نه کړو بس دې ته پرېږدي چې یو مشکل پیدا کړي او د دې په ځای کې خدمت کوي او نور کوم مشکل پیدا نه کړو بس خلق سلب صلاحیت کو وزیران سلب صلاحیت یو بزرگ مشکل پیدا کړي په دې اساس شرایط کې تاسو وګورئ سروان صاحب وزیران سلب صلاحیت کو یو مشکل ایجاد کړي نو زما په نظر باندې دا خبرونه شوه.
صحیح ډېر مننه. سلامت اوسئ کوربدان. تر اوسه پورې دوه مختلف دوه متفاوت نظرونه ول بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
مهرباني سب رادیو آزادي است.
اسلام محمد علی مزلوسوالی بسپاندی ولایت سریپول سرخت نفتم پارلمان افغانستان همی 13 سال ازی کاری که بوده بهترین کار قانونی را کرده یاد افرادی که شخصر یاد افراد نردن بزارت خانه تمام ملت که تو دو داخته میشه که بری بزارت خانه چی میشه بری ما چی نه چی برگیران نه چی برنامه نه چی انتشاف نه و سایوان میگه شکر و تفریه دارید که نوی که خود محصول باید بهترین کاری را کرده در افغانستان غیری که چارت وزیر دیگر دیگه ایچ کسی نیست بسیار افرادای مزرکی افرادای جلسیت افرادای وطن دوست و این خواب بسیار زیاد است اما متاسفانه واسطه ندارند این وزیرهای که نه از طریق واسطه میاد بالای ملت رحم نمی کنند این باید از طریق کسایی بیاید که در این وطن خون داده جان داده جداش مثل مایی برای نتفه باید از افراد شخص در این وطن خدمت بکنه وزیرهایی که خیالی باشه این وزیرها قطعاً باید همینچه داریم باید غیر اعتماد بدن پارلمان افغانستان رد بکنن. من از طریق رادی شما صدای رادی آزادی پارلمان بسیار تقویه میکنم تشکری میکنم از پارلمان ما که کار کردن.
تشکر. سلامت باشن صاحب. نظر شما بود و نشر شد. سروان صاحب دو نظر تابالان
دو نظر یا شیول و یا بله بله کار کرده
اعضای ولسی جرگه یکی مخالف یک شنونده دیگه هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامت هستی. مهربانی کوی
دیرمانم به دیر وقت بعد کنمی رحمدی هم بزاره کنیست.
مهربانی کوی احمدی صاحب
دیرمانم دست و دیر شکر کلی دید حاضر و مسیجی دید سفان که اوازیان و امیت مندنان در رسول در استجیاتی دست و دیر شکر کلی دید
بله
دست و دیر شکر کلی دید و دست و دیر مسلمانی هم
صحیح. مننه کورودان چه نظر مو لندو بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
سلامون امیو مانی شروان سیب سداری زازه هم دیپک
دیم میرابانی که وی زازه سیب
زماده نظر خو اینی خو نن سبا شرایطو که بود کرده که یعنی پدا اساس و حالاتو که او دیدی داغا سی او سی پام شو ورتا چی ورا دا کار که او دانه که تاسو مخی کرتا وی اول دی پارلمان نا دی ولسی جرگی نا دا پختن اکوما چی تاسو دی ملت ترسک کردی باز خوب از ناسی خالی تنخواهی واخلی و شور کرتا و زیر کار شیم کار جی که نو تاسو دی ملت ترسک کردی چی من دا چی وزیرانو کسی مراخص دی پدی حالاتو که او کچی تا تاسو دی رسکیا پا وطن مهل خلق دی نو ورشای اگر که دی وردو سره دی پولیس سره سم پسند دی اگر سره دخمن سره و جایی گی و چوکی بانی ناسی با شین کار دی که و سور کار دی که و پدی شرایط که دی وزیران سزا کول یعنی دا زمان نظر دیر بد کرده.
مننه سلامت اوسه کور ودان بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم سلام جوړ شما او درشنه من دګون ټول وزیرای که بله
بفرمایئ سب
بودی خودم کمال مصرف نکردیم باید پیسیشون به طول مالی اینجا کم شد با وزارت معدن داده شد تو کار نفت و گاز اجرا کنم خداحافظ
سلامت توسی
سلامت
دم یو بلندیز بلوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
نه تماس از شنونده قطع شده 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان اگر به انترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است آدرس ماست radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما به دریو پشتو بفرستین نام محلتان را ذکر کنین اما پیامتان را یک بار بفرستین مثل بعض شنونده های ما که یک پیام را 20 یا 30 مرتبه بفرستن و او مانعی از این میشه که ما از دیگه شنونده ها پیام داشته باشیم
لکه بلواحد مدقیق
و یک آقای اخلاص فکر میکنم اینا 20 یا 30 بار یک پیام را فرستادن
نو بل اوردون کتاب ورشي چې د ټلیفون لاري
د کارتي دي دا پنځه ډېر وخت دي پنځه نه دي اخی چې دوی دا وزران بکل دوی را ورکول دا د دوی پوتي پوتي مشوره ور سره کوله او د وزران نه پنځه غوښتل دا د دوی وزران هغه راي دي ورکول دا د مناله و څه دا ډېر خراب کار کوي دوی د کارتي دي چې دا کوم وزران و دې سل بسره کړی دي دوی وزران نه بیا چې وسمي وزران دې دوی دا غونه پنځه غواړي دا به دی هغه ترای ورکی دا به جبونه کوي چې خپل جبونه د کیدا ډیر غلط کار کوي افغانستان کې څه حالات روان دي څه کیسه روان دي ټول جنگونه دي افغانستان کې ټول ګډوډي ده په افغانستان کې چې امن نشته وزیران ته دې څه معلومات دي چې څنګه دا مطلب کوي خای کدا وزیران د پیسې وخلي خو دې ورته دا وره کې چې دا وزیر وايي چې څه مو سره یو څه داسې وایي خو دا به دي ځاړه ورته کوي په اس کې سم باندې او کچیر یم خپل نه کړو دا د دې د کار ته نه پریږدي دا د دې راي جنې اخلي دا بلواري نور وزیران چې راځي دی وګیا هغه ته راي ورکی بل پیسې په چاګل کې برای وته پیسې خو چې دی وانه کړی دا راي نه ورکی دا د دې پوتي پوتي مشورې ور سره کوي دا بیا راي ور کوي دوی خپل جیبونه ډکې جیبونه پاره دا کار کوي
سلامت اوسه ډیر مننه تاسو نظر مو هم واوریدو بل اوریدون کوي
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است بفرمایین عزیز میشد
سلام تا دیده یه دیده نقطه تا اشاره کام پردن دو ساره
میاره بند
وکیلانو فقط دن تا دیده ساره و که چیزن تا دیده انتخاباتی کمیسونونو کار پایتا رسیگی آزد کمیسوندان رو پتاکل کیگی او جدوی وز بتاکل کیگی ازن تا انتخابات ما با انترازی دی وکیلانو تا بسوک دوی رایر دیاور نکی فقط لکه مکه امریدون که چوه لگده پی چوکوی نازی فقط سرکات دی که و شین کات دی که دی نور ملت تا تکری دی زمان وکیلان پا داغ جنگو که دی هلمان پا داغ سو میاش جنگو که من تره او وکیل تیره لکارمان سر تیره بل ای چوک ندیلی دلی که هلمان تراغل ایو از دی هلمان دخل گو پختانه ای کری دی دا پتا دول زما وکیل دی زخا بالم زما وکیلان او پا دبوی و پا اماراتو که چکر ویگی فقط و فقط دی دوی مقصد داغا و چی دولت پا داغا باندی مصروف کی داغا دی وزیرانو پا اشتیزا باندی او دوی پا صلاحیت و سال پا صلاحیت باندی مصروف کی او آغا کار لنسی پاتی سی لازم افغانین اگر مخواهش داری جزر تزر کنیسنران و تا کی اب انتخاباتی کمی سنون کارون سم کی ترسو چی انتخابات ما بین ترازی ترسو داغا نا خلق لکارا استسی مننه
سلامت و سیدر مننه بل اوریدون که همشت زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید زیب رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی کوی
لبلال خان در یران در تهران تخه تلفون پلی که هم آزادای رادیو کار کون که اوریدون که تا واپس اپ سلامان اوڑان در کام بعد سلامه تخه زمان نظر داغ داد وزیران پی سابانده چه وکیلانو رای تر وقت ده دا ډیر شکر ده دا مثبت ګام ده په افغانستان کې موږ چې څه بدبخته یو موږ کار هله کار ته نه ده سپرله نه په نظامي بخش کې نه په ملکي بخش کې نه په کابینه کې نه په بل شي کې موږ داسه خال راغوښتي دي چې خپله د کار وړتیا نه لري یو څوک چې ملت ته خدمت نشي کولای په افغانستان کې خو دا فرهنګ نشته چې خپله دا پرېږدي چې ملت خدمت نشي کولای خپله استفاده وکړي استفاده وکړي استفاده چې نشي کولای دا باید څه لرې کې ښه د حاله کار خلک راولي باید چې ملت خدمت وکړي. موږ په نظامی بخش کې ډېرې نګړتیاوې لرو. د افغانستان مخالفین دي، زموږ مخالفین دومره قبیم نه دي چې په هر ځای کې دومره جنګونه منطقې نیسي. موږ خپله کار حل کار ته نه دی سپارلی. که کار حل کار ته وسپارو دا مشکل 20% کې 80% د افغانستان مشکل حل کېږي. باید حال سي. اوس دا ملت باید رابیداره سي، د غفلت د خوب نه رابیداره سي. اوس په دا زبانی و پا قومی پا سمتی حساب بنده ولار نیسی. دا افغانستان ملی گاٹا پا نظر که ونیسی. دا افغانستان دا پر کار وکی نور اون وقت نستم. دا خدای پا من
تشکر. سلامت باشین ساروان صاحب. یک شنونده دیگه هم چون در خط تلفن منتظر ماندن زیاد، اونا رو بگیریم بعد از او پیام ها.
سعیده نو مهربانی که صاحب
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام
علیکم. سلام صاحب مهربانی کنیم.
آره من شما همدرد بودم. از ولایت بازرگان صحبت می‌کنم. امروز شما
بفرمایید. همدرد شد. نه متاسفانه تماس ازشان هم دقت شد. میتونن دوباره زنگ بزنن برای ما.
بله. تروس پوری تلور کسو مخالفت کرده دی ولسی جرگه لپریک پسراو تلور نورو بیادی ولسی جرگه پریک را تایید کرده. یوه نفر ممتنه نظر دارد.
بله رأی داشتن. البته پیشنهاد بود از اونا که در مورد اختصاص دادن بودجه ها به وزارت معادن افغانستان. پیام ها را آغاز میکنیم. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که وکلا از وزیران خواستند و پرسیدند بسیاری موضوعات را. حالا گفتند کی است که خود از اینا را استجواب کن، البته وکیلا را، و اینا را استیزا و سلب صلاحیت بکنه. بخاطر از این گفتند وکیلا هم هیچ به درد افغانستان نخوردند. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که استیزا به معنای وضاحت دادن بود، چون که وزیران به خاطر وضاحت دادن در جرگه حضور فیزیکی نداشتند، بنابراین گفتند سلب صلاحیتشان غیر قانونی بوده. غلام ربانی یوسفزای نوشته کرده که کار درست و بجا نبود که وزیران سلب اعتماد شدند. سرگل از خوست نوشته کرده که به نظر ما از وکیلان گفتند که کم پول شدن، جیبهایشان خالی شده و حالا میخواین از وزارت ها پول بگیرن و با وسیله پول تایید میکنن و اینا گفتن خدمتگزاران مردم نیستن. فضل از نورستان نوشته کرده که نماینده ها گفتن وزیران را سلب صلاحیت کردن. ما موافق هستیم. ما از ولسی جرگه آرزو داریم که وزیران که به درد نمیخورن اونا را باز هم سلب صلاحیت بکنن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که باور ندارم ولسی جرگه به خاطر منافع ملی کشور وزیران را سلب صلاحیت کرده باشه، اما گفتن به هر صورت از این کار ولسی جرگه استقبال میکنیم. سلام سید.
بله عبدالواسع ارمان لوگر علی که اوس پس ما پر نظر ده وزیران و استیزا کول حکومت ته سخت تاوان ورسوي، یعنی دی وی چې په اوسنی وخت کې باید دا کار نه وشوي. عزت الله اعظمی له کندهار ولایت لیکي وزما په نظر کې چیرې دولت ژر تر شره نوی او په کار پو وزیران کابینې ته معرفي کړي، نو د وزیرانو سلب صلاحیت شي اقدام او که چیرې بیا یو او بل نه منل د شفانی او عبدالله ترمنځ اختلاف دوام وکړي، دا کار به د افغانستان او افغانانو په ګټه نه وي. فریدون له کابل نه لیکي وای د وزیرانو دا کار دی او ند د وکیلانو دا کار دی چې څوک سلب اعتماد کړي. نه پوهېږم چې دوی ولې دا خبره کړې ده. فرید اندړ له میزان ولسوالۍ چې د زابل دی لیکي وای باید وزیران سلب اعتماد نکړی شي، هغوی چې خصوصا خدمت کړی دی، اما که چا خیانت کړی باید چې سلب اعتماد شي. بل اوریدونکي سیف الله توخی له زابل لیکلی دی وایي د وزیرانو سلب اعتماد کول باندې مشکل نه حل کیږي، دا داسې ده لکه چې وینه په وینه نه پاکیږي. وسعی الله عبدالرحیم زی له لغمان لیکلی زه له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې پارلمان لغوه کړي، ځکه چې ټول فساد په پارلمان کې دی. د افغانستان په هر ولایت کې چې څوک وظیفه اخلي د همهغه ولایت د پارلمان غړی مقرروي. محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی دی وایي زما په نظر د وزیرانو استیضا او سلب اعتماد ښه کار دی، ځکه استیضا کول د دوی لپاره محاکمه کول دي، لیکن په هغه شرط چې نوی وزیران په پیسو او واسطه تعین نشي او په لیاقت تعین شي. عبدالوهاب مدقیق چې به حد زیاتې دا یو تکرار پیغام را لېږلې ده، هیله ده چې بیا روانه لېږي. وایي له لوګر څخه لیکم وایي څوک قانوني کار وکړي هغه ته ګوتنیول د وزیرانو سزا کول غیر قانونی کار نره.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم تماس های تلفنی رو بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
خبری وکی صاحب.
سلام تیم که هستی جور تیم که ده.
سلامت و سیم مهربانی که وی.
من هم کم البته سلام تیم ریز خبری موضوع متاکری ده. دیما خبلا شکلی نظر داده کسی. دیگه از دیم که تماسی نمونه تایمو که نظر نوران کرده سجاتر دی. دی. چه برای نظر نوال چه هشکت سر دی آتلا ولی دا پریکری رسید پریکری بالا ما هزاو.
درست. سیده مننه چه لند نظر دی در لود بلا وریدون که لرو مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
نعمی صاحب محترم تاسو چاروان صاحب د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شمس الحق بغرانوال د کابل څخه په لین کې یم.
مهرباني کوئ بغرانوال صاحب.
چاروان صاحب محترم زموږ نظر خو داسې دی چې د ولسي جرګې پاک له دغه یو ښه اقدام موږ بولو، ځکه چې دغه په دوره د ولسي جرګې و هغه تېره دوره نو د پنځلسم او شپاړسمې دواړو دورو کې چې دغه نوې اداره فعاله شوې وه دوی داسې قلم نه وکړي چې په یو وخت باندې شپږ اووه وزیران دوی سلب صلاحیت کړي. دا خو یو پر ځای به یو کار و، موږ په نیک نظر ورته ګورو. او خو مشکل دغه دی چې نو موږ هیله و تمه د ولسي جرګې څه نور هم درلوده چې په دغه سلسله کې دوی څو نور وزیران هم رخصت کړي وای، ځکه چې دغه اوسنۍ کابینه خو موږ تاسې په یاد ده چې اول خو په یو کال یو نیم کال کې دوی نه سره پر جوړېدل. اکثره دغسې خلک وو چې بې کفایته وو، کم ظرفیته خلک وو، د دغه جنګي ډلو ټپلو د دغه جنګ کالارانو نمایندګان وه. نو داسې متخصص او متعهد خلک نه وه چې اوس افغانان یو رضایت ځینې ولري. نو موږ د ولسي جرګې څه غوښتنه او هیله خو دغه وه چې یو لس نفره یې نور هم رخصت کړي وای، د سره څه نور نوي خلک دغسې با تخصصه خلک با تعلیمه خلک با ظرفیته خلک لایق خلک راوستلي وای. نو اوس خو خیر دی، دغه اقدام دوی وکړي او بیرته دوی هغه سلسله ودروله. نن اووه نفره یې رخصت کړه او د دغه اووه نفرو څه بغیر نور هم اوس د اطلاعات کلتور وزارت څوک نه لري، وزیر نه لري. مثال د معدن او پټرولیم وزارت یا او دغسې د سرحداتو او قبایلو وزارت چې دغه درې سره خلک تر دا نورو وزیرانو دغسې مجربه او مسلکي او با تعهد ښکارېدل، خو هغوی بعضې استعفا یې ورکړې او بعضې بل ځای وګمارل شول. خو اوس زموږ هیله دغه ده چې ولسي جرګې چې کوم کار کړی دی اوس دفاع وکړي د ځانه څخه او پر حکومت باندې فشار راوړي ژر تر ژره د دغه وزارتخانو لپاره وزیره دي نور خلک ژر معرفي کړي.
کور ودان بهرانوال صاحب د دې لپاره چې نور اورېدونکو ته هم نوبت ورسیږي.
صحیح
مننه. کور ودان بل اورېدونکو لرو ځان معرفي کړي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
ما از اونا که بدخشان هستم رو فوری تش کن.
بفرمایید صاحب.
سوال ما همه که امو بروسی جرگا پولی که گرفتن ای وزیرا امو پولتان کم شده و پس دورا یک سرگرمی را خود پیدا کنن پس دیگه پول جمع میکنن، دیگه چهار نفر دیگه را میوره با دیگه وزیر مقرر میکنن. پول اینا را که گرفت دیگه کار ندارن، وزیر ندارن، نفر بیکار فقط ششتایی پول جمع میکنن.
چطور اینطور فکر کردین صاحب شما؟
فقط گفتیم آنه که نانه حساب میتن پول اون مسلمان ها را گرفتن مطاری کنیدنی دیگه چیزا خریدن و پس های پول سانتی کم شده باز اینا را او طرف میکنه با چهار نفر دیگه ده نفر دیگه را دیوار بخن نانه کار اونا و کزاگی نانه دیگه نانه کشایی که یک مدن از طرف مدن ها را نانه افراح اونو که جرگه دادی سشان از مدن ها غیر قانون را قید طالب ها جور اومده خواستن ها یشتن مقال و هدفی اونو همی که افغانستان در یعنی از باران جنجار باشه و باران نشه از خونشتن.
درست. تشکر، سلامت باشه، نظر شما بسیب.
بله، بله، اوریدون که لرود زن معرفی که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
آجاد غفار دل خرگات
مهربانی که
وزیران استهزا کول او آدم اصلاحیت خدا خود وکیلان و قانونی حق دی خوه خود افغانان پر دغه حکومتي چارواه و وکیلان دومره بیا باور سوي چې دوی هر کار و هر اقدام ته به شک په نظر ګور دغه ما په نظر باندې د دوی تر شا به یو څه لاس یو مقصد به دا وکیلان په خیر خاص به د ورسره غم دوی خلک هم نه یاسیسي.
تشکر آقای سرشک، شنونده دائمی رادیو آزادی از لندن هم هستند با ما. بفرمایید سب آقای سرشک.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های محترم همکارتان. من برام یک سوال مطرح است، امیدوار هستم که جواب از دولستی جرگه داشته باشم در بحث های آینده رادیو آزادی، که چرا همه قدر فشار که سر وزیر آوردن، درست تیر امارت نمی کنیم این فیصله شده کی را رد کنن و کی را تایید کنن، ولی من نکته اساسی ای است که چرا در مورد وزیرای قبلی که دوسیه های فساد دارن و یا نه تنها وزیرا، مقامات بلند دولتی که دوسیه های فساد دارن، چرا سر دولت فشار نمیارن؟ چرا بر دولت تاکید نمیکنن که اون دوسیه ها را فیصله بکنن؟ چرا اونا بسیار پول گزاف گم شده از مسی سیگارم در این مورد نظر داده و وضاحت داده و اداره بین المللی دیگه هم که پولای جامعه جهانی گم شده، چرا سر دولت فشار نمیارن؟ همین شورای افغانستان که به نام شورای افغانستان چیز امیال است که امیر هم غمش بخورن، این گپ عمده و اساسی است.
درست. سلامت باشین صاحب. ساروان صاحب، تعداد پیام ها رو میتونیم بله بخوانش بگیریم. فریدون از کابل گفته که گفتن که خداوند افغانستان را از شر ای وزیران و ای وکیلان نجات بده. داود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر نوشته کرده که وکیل ها خوب کار نکردند، امنیت کشور خراب است و وزیرها هم ملامت نیستند. محمد فهیم ادیب از میدان وردک نوشته کرده که آیا سلب اعتماد وزیرا توسط مشیران و جرگه امکان نداره که به خاطر جابجا کردن افراد حکمتیار گفتند در او پست ها باشد؟ واضح نیست خیلی پیامشان. محمد قاسم زواک از المند نوشته کرده که سلب صلاحیت کردن وزیران کار خوب نیست، بخاطر که در افغانستان جنگ است و بحران اقتصادی هم جریان داره. پیوند از بدخشان نوشته کرده که وکیلان بخاطر که جیبهایشان بی پول شده میخواین که پول بگیرن. و سحر یکتا از المند نوشته کرده که وکیلای محترم اول باید غیرحاضری های خودشان را به مردم حساب بدهند.
البته دا هم مهمه خبر ده، دا شکایت هم دیر کیشی. قلمیار میوند لمیوند ولسوالی لیکی و ازوان پا نظر باید اول لورز داسی وزیران وطا که چی ملی گتو تشمن بی. بل اوریدون که جعفری لیکلی دی و ده وزیران و استعزاد ده حکومت سیاسی ناکامی ده. للوگر سخه ای و اوریدون که لیکلی دی و ولسی جرگه باید اول پخپل قوانینو ته توجه وکړي، قوانین تصویب کړي او جوړ کړي. قلمیار احمدی لغوره کلی دی وای ولسی جرګه باید درې کاله کې وزیران استجواب کړي وای. محمد قاسم زواک، البته د قاسم زواک څو پیغام شو لدی بتیر شو. محمد اخلاص لیکي وای که ولسی جرګه دومره واک نه لري نو ولې